دا مشال اړیدو دا محل په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دی. په خبرون کې زغل ایاز او بوریوال کاکړ درته یو واری بیا هر کلی وای. پروان غړي د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه رپورټونه شننې او تبصرو ترڅنګ د خزو لپاره ونیزه او ځانګړي خبرونه تاندې هلی هم لرو. په لومړي د دې سات تازه خبرونه له بوریوال کاکړ.
لمړی دا مهم خبرونه سرټکی د خیبر پښتونخوا په کور مکه نامعلوم وسلوالو پر مسافر وړونکو گاډو په دزو کې څلور تنه وشلې دي. د جمعیت علماء اسلام فی دلی مشر مولانا فضل الرحمن نن له یو پلاوی سره افغانستان ته ځي او په غزه کې د اسرائیل او حماس د روانې جګړې نن درې میاشتې پوره شوې. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په کورمکی نامعلوم وسلوالو پر مسافر وړونکو مو گاډو باندې په ډزو کې څلور تنه وژلې او درې نورې ټپ کړې دي. د کوزي کورمی د سدی په تاڼه کې یو چارواکی د نومن خبرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې دا کسان په نن دوو پیښو کې وژل شوي او ټپي شوي دي. د دوی په وینا وسلوالو لومړی د سدی پله ته نږدې پر مرکزي لاره له پړچناره پر روان موټر ډز کړې دي او ورپسې پر یو مسافر وړونکي بس ډز کړې دي. نوموړي زیاته کړې چې په موټر کې ناست عام خلک وو چې درې پکې وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د پولیسو چارواکي په خبره په بس کې بیا د پاکستاني پوځ عسکر هم سپاره وو چې یو پکې وژل شوی او بل ټپي شوی دی او ورسره یو بل کس عام هم ژوبل شوی دی. چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. په کورمکی په دې وروستیو کې پر مسافر وړونکو موټرو باندې د ډزو پیښې زیاتې شوې دي. ټاکل شوی دا چې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن نن د افغانستان له واکمنو طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته لاړ سي. د خبره د دې ګوند ویاند اسلام غوري پرون پاکستاني رسنوي ته کړې ده. هغه زیاته کړې چې د مولانا فضل الرحمن د سفر مخه د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ ترنګلتیا کمول دي. د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد هم نن پر ایکس پاڼه پخلی کړی دی چې مولانا فضل الرحمن به نن له یو پلاوی سره کابل ته ځي. دا له هغه وروسته ده چې په اسلام آباد کې د افغان طالبانو ناظم الامور د دسمبر پر 14 له مولانا فضل الرحمن سره په بلنه کې هغه ته په لیدو کې هغه ته بلنه ورکړې وه. مولانا فضل الرحمن د جنوري پر 15 له مشال رادیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هغه د سفر په تړاو خپل دریځ او غوښتنې ورسره شریکې کړې دي. پاکستان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي دي او هغوی په پاکستان کې بریدونه کوي. خو د طالبانو حکومت دا تور دوي او وایي چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. د بر جنوبي وزیرستان لپاره د انتخاباتو کمیشن یو چارواکی محمد بلال وایي د دې ضلع د قومي اسمبلی د یو او صوبایي اسمبلی د دوو چوکیو د انتخاباتو لپاره تیاری مکمل کړی دی. نوموړي پرون مشال راډیو ته وویل د ضلع ریټرنینګ افیسر د ان اے شپږ څلوېښتم حلقې لپاره له 8 نوماندانو څخه د څلور هغه کاغذونه مسترد کړي دي. د ده په خبره د علي وزیر او عالمزیب مسید په نومونو کاندیدان د نوماندۍ کاغذونو یا ردیدو پر ضد عدالت ته تللی دي. یاد دواړه کاندیدان د پښتون ژغورنی غورځنګ مخکشان دي. عالمزیب مسید پرون مشال راډیو ته وویل دوی انتخاباتو ته ځکه نه پرېښودل کېږي چې د ده په وینا د پښتنو د حقونو لپاره ږغ پورته کړی دی.
وطن خبر هم کړی دوی چې د خلکو مسله وه په شمېره چیرې تر را کړې وه نو هغه مکاتبه دي د غونډې روډې وې چې په دغه بنیاد باندې مسترد شول. هغه بالکل یو غیر قانوني عمل وو نو په دغه باندې میډیا بیا عدالت تړلې نو وطن تاریخ باندې بیا میډیا وکیلونو بحث کوي. امید دی چې د میډیا کاغذ واپس وخسته شي.
د الیکشن کمیشن چارواکی محمد بلال وویل چې مسترد شوي کاندیدان کولای شي د جنوري 10 نیټې پورې په الیکشن ټریبونل کې اپیلونه وکړي. د کابل د شپږمی امنیتي حوزې په دشت برچی سیمه کې پرون د سپرلیو پر یو موټر ډزې 14 سوې چې پکې 14 کسانو ته مرګ ژوبله وشتېده. د کابل د پولیسو ویاند خالد زدان افغان اسلامیک پریس ته ویلي چې په پیښه کې دوه کسان وژل سوي او 14 نور ټپي سوي دي. زدان د 14 د نویت په اړه نور معلومات نه دي ورکړي خو زیاته کړې دا چې زخمیان روغتون ته وړي او د پیښې پلټنې کوي. چا د دې ذمہواري نه ده منلې. او په داسې حال کې چې د اسرایلو او حماس جګړه څلورمې میاشتې ته داخله شوې، پرون هم پر غزه د اسرایلو بمباریو دوام درلود. د فرانس پریس خبري اجانس خبریالانو پر جنوبي ښار رفح د هوایي حملو خبر ورکړی. دا هغه سیمه ده چې سلګونه زره خلکو له جګړې پناه وړې ده. د بمباری قربانیان په خان یونس کې د اروپایي هسپتال په نوم یو روغتون ته وړل شوي دي، چیرې چې د هغوی خپلوان هم ورټول شوي وو. په عین وخت کې اسرایلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو هوډ ښکاره کړی چې حماس به لمنځه وړي، یرغمل شوي اسرایلیان به آزادوي، او دا به یقیني کوي چې غزه د اسرایل لپاره یو خطر پاتې نسي. امریکا او اروپایي ټولنې حماس یو ترګر سازمان ګرځولی. د خبرونو پای
خبرونه مله مشال وړي واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړ. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، په کورمه قبایلي ضلع کې نن نامعلومه وسله والو د سورلو په ګاډي په دوه جلا جلا بریدونو کې څلور کسان وژلي او درې نور یې ژوبل کړي دي. دا پیښه په کوزا کورمه سدی پل سره نږدې په مرکزی لاره رامسته شوې. د حملې ذمهواري چانده منلې. په سیمه کې پولیس چارواکو مشال لوتی بیل د پیښې وروستو یې سیمه په ولکه کې اخستې او د لټون عملیات دوام لري. په کورمه کې له یو مودې راهیسې پر مسافر وړونکو ګاډو حملې کیږي چې له قبلې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې. نور تفصیل طارق اورگزی راکبی دا به راسره ټلیفون پکړه دې نیخ پنیغه. طارق استړی مشه او د دې تازه پیخي حال سره شریک کړي.
او بالکل، دا بریدونه چې کم دی نن سهار شاوخوا و بجې شوی د سدې پل نه اخوا وسلوال چې کم دی د گاړو پتا کې ناستول. خبر باندې اول د فلډر گاډې راغلو په هغه کې په هغه باندې بیا وسلوالو ډزې پیل کړلې. خود دې موجود دغه ډرایور چې کم دی له دغه ځای د خپل ګاډي وتښتولو سده خار ته را دنن نکړو. خو وسلوال چې کم دی هغه هم دوی پسې په ګاډي کې راغلل او هغل ته اور باندې دوباره حمله وکړه. او د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله موږ ته ویلو چې دې کې د ګاډي کې سلور کسان وو او په هغه کې درې کسان چې کم دی هغه حمله شول او یو زخمی شو. او په دې مړو کې چې کم دی یو زنانه هم شامل ده. تر دې نه پس بیا لپړه چناره یو بل ګاړی چې هغه فلینکو شو په همدې ځای باندې راغلو او وسلوالو په هغو باندې هم ډزې پیل کړلې چې په هغه کې یو تن مړ شو او دوه زخمیان شول. او د سدې تڼې چې کم دغه چارواکي د پولیسو دی د ماته دا وویلو چې په دې فلینکوچ ګاډي کې د آرمی ځواک سرتیری چې کوم دی هغه ناست ول چې په هغه کې یو سرتیری مړ شوی دی او یو بل زخمی شوی دی. نو همدغه شانتي دغه شمیره چې کومه ده د پولیسو تر مخه سلور د مړو ده او دې چې کوم دی د زخمیانو ده. د زخمی په مړو کې جی د په زخمیانو کې د پمړو کې چې کوم زنانه ده هغه الته پړچنار ته وړي ده. خو چې کوم دغه سلور کسان دي چې په دې کې درې مړي دي او درې زخمیانو ده سدې هسپتال ته رسولي. سدې هسپتال کې د درو مړو چې کوم حالاتو دا ټیک نو د درو زخمیانو حالات چې کوم هغه ټیک نو هغه ټل روختون ته او په خبر ته منتقل کړي دي. نو دغه شانتي د ډزې چې کوم د هغه دي د چې کوم ډزې شي وي په دې باندې د سنیانو قومونو چې کوم دي هغه ناستي او هغه یو پریس کانفرنس هم کړی دی چې په هغه کې دا برج کم دی د غندلې دی او هغه دا ویل دي چې دوی په خپل علاقې کې بیگونه خلک نه خکولو دغه اقدام چې کم دی د دې حمایت نه کوي او نه بل برداشت کوي چې داسې نوړه کارونه چې کم دی هغه پسې موشي. د سدې مشرانو چې کم دی سنیانو هغه دا هم غوښتنه کړې چې په مسافرو چې کم د روان بریدونو لړۍ ده دا د ودرول شي او حکومت نه دا ویل دي چې کدا اون درېدله نو دا به سخت توان علاقې ته ورکی او د کومس د پګاړو باندې د بریدونو سلسله ده. دا د اکتوبر میاشت د په اکتوبر میاشت کې د دوانو فریقانو شې سونی ډلو ترمن جګړه تر شروع کې دوه پس دغه شروع شوې ده او تر اوسه پورې په دې کې پېښور هنګو درنی چارخیل ششو او سهرا تک نستیکوټ او علی منګوله د سی علاقې دي چې په کې یو بل گاڑی چې کوم دی مسافر هغه کې نقشوي دي او تر اوسه پورې په دې کې او اوسه پورې په دې کې تر 15 زیات چې کوم دی هغه مسافر او تمرک جوړ لوړېدل دا نو دغه شانتي شیاګانو چې کوم مشران دي هغه هم
خود دي. طارق تاسو په سیمه کې کوم ګورو دې حملو ذمہواری څوک په کار نه اخلي او نه مني؟
او بالکل اوسه پوری
زیاتره چکم
دي پڑا چکم دي زمواري چکم ده هغه چانه ده منلي او نه دغه بریدونو کم کسان تر اوسه پورې نیولې شوې دي. البته تر 50 زیات کسان چکم دي حکومت د 3 ایم پی او یعنی کې 3 ایم پی او لاندې نیولې دي او هغوی نه تفتیش هم کړی دی. خو څوک داسې اوسه پورې نه دی حکومت نیولی چې هغه په دې بریدونو کې نیخ په نیغه ملوث دي. دواړو فریقینو دا غوښتنه کړې ده د حکومت نه چې ته اصل کسان ونیسا او که اصل کسان ته اون نستلو او عام خلک نسی هغه سره چې کم دی دوی تحفظ یقیني کې دی نشي.
ډیر مننه طارق د تفصیلاتو نه. له سیمینه د مشال اړوي خبريال طارق اورگزیو چې په کورما قبایلی ضلع کې د نننی پیخي چې نامعلومه وسلوالو د مسافرو پر گاڑی ډزې کړې دي او څلور کسان یې وژلي دي او درې نور یې زخمیان کړي دي. دا دوه پیښې وي او په دې اړه سره تفصیلات شریکو. د دې حملو ذمہواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې. په دې اړه سره تازه صورتحال مخې ته راځي تاسو به شریکو. مشال رادیو سره اوسئ. نور رپورټونه هم لرو خو د یوې وړکې دمې لرو. مشالوري ته تاسو غوږی د خیبر پختونخوا د لکی مربت ضلع خلک له ډیر مودې راهیسې له بدامنۍ سره ټکوي. دوی وایي یو پلو وسلوال هلته شتون لري او بل پلو د مجرمانو داسې ډلې دي چې د ولس ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی دی. خو د دې ضلع پولیس وایي هلته امن تر پخوا ښه شوی دی. د وینا د وسلوالو او مجرمانو پر ضد د ولس په مرسته ګامونه پورته کوي. دوی وایي په دې اړه د جنوري پر 15 غونډه کړې او قبایلي مشران د هر ډول مرستې ډاډ ورکړی دی. پښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم په لکی مروت کې د پخوا پرتله امن راغلی او کنه، او آیا پولیس د نامنیو پر ضد له ځایي قبایلي مشرانو څه ډول مرسته غواړي؟ تفصیل بوریوال کاکړ لا کوي.
د لکی مروت انتظامیه وای ځایی قبایلی مشرانو ډاډ ورکړی دی چې د وسلوالو او جنایي ډلو پر ضد به د امنیتي ادارو هر ډول مرسته کوي. د لکی مروت د پولیسو ډی ایس پی عمر دراز خان د جنوري پر شپږمه مشال راډیو ته وویل چې قبایلی مشرانو دا ډاډ د جنوري پر 15 د ګمبیلی په تاڼه کې د سوي غونډې پر مهال ورکړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په لکی مروت کې اوس طالبان نسته خو د ده په وینا تر څه حده مجرمان موجود دي.
طالبان خو دلته اوس موجوده نشته. دا کریمینل لږ خلک شته، داسې ټولګي ټولګي 10 کسان 15 کسان په مین سړکونو باندې نه وي، خو چېرته غر کې سورنګ کې پراته وي، چېرته په درګه کې چېرته ولیدلی شي.
عمر دراز خان وویل پولیس او نوري امنیتي ادارې په هیڅ صورت د ولس لمرستي او همکاري پرته نسی بریالي کېدای. له نوموړي مې وپوښتل چې آیا له ځایي قبایلي مشرانو د مرستي هدف د وسلوالو پر ضد له پولیسو سره ټوپک راخیستل دي او کڅنګه؟ هغه وویل
بالکل ضرورت ټیم کې راغستیم دي او راخلیو مو هه چې ضرورت شي. غریب په خپل دا ویلا چې کله مونږ ته ضرورت دي، ایون دا چې کزمون وینیم ضرورت راغې نه مونږ به راغې نه نوستو کیږو. نو چې زما علاقه کې د شتګر ګرځي خو زما ځای کې بدامنی جوړی کنه دغه د پاره ګرځي. نو عوام غواړي چې زمو په علاقه زمو په خوره باندې داخلك نور نه راځي. کاغر څوک وي
په جرګه کې شریک یو ځایی قبایلی مشر مولانا اسدالله مشال راډیو ته وویل د غونډې پر مهال د سیمې د امن په ګډون پر یو شمیر نور مسلو خبرې وسوې. د ویل له ټولو غاړو څخه یې غوښتنه دادا چې د لکی مروت امن پر ځای کړي او هلته میشت خلک ونه زوروي. له مولانا اسدالله څخه مې وپوښتل چې آیا رښتیا هم دوی د پولیسو ترڅنګ د وسلوالو پر ضد ټوپک راخستو ته تیار دي او کڅنګه؟ هغه په دې اړه وویل
دا حکومت کار ده که دا عوامو کار ده. مونږ جنگ خو نه کوو کنه، که مونږ جنگونه کوو مونږ جنگونو ته خو نه لایق کنه. دا خو دا حکومت کار ده، حکومت په امن راولي موږ په دې څه کار ده.
په لکی مروت کې له تیرې اوږدې مودې راهیسې خلک له ناامنۍ سر ټکوي او پر ریاستي ادارو غږ کوي چې د دوی په سیمه کې د وسلوالو مخه ونیسي. ځایي خلکو د دې لپاره د ولسی پاڅون په نامه پراخ احتجاج هم کړی وو. د هغه احتجاج مخکښ او د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر ملک ریاض مشال رډیو ته وویل د پولیسو دا خبره غلط بیانې ده چې ګواکي په لکی مروت کې حالات ښه شوي دي.
تقریبا ہفتے کے یو دو درے تانو تا تریٹ سم ملاوے گی وہ حالات دلے کی مروت بالکل ماغا شاید زکا چھ ما خام نہ بعد نہ پولیس والا باہر وتلی شی اون دل تے کم عام ولستا آغا ہم پ کورونو کے مطلب بندی او مشران تا ہم تکلیف ډیر زیات
ملک ریاض زیات کړی چې دوی د امن پر ځای ساتل د ولس نه بلکې د ریاست او ریاستی ادارو ذمہواری بولی. د لکی مروت په ګډون د خیبر پښتونخوا یو شمیر سیمې داسې دي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په ځانګړې توګه پکې حالات ډیر خراب شوي دي. ځایي ولسونه د پاکستان امنیتي ادارې په دې تورنوي چې د وسلوالو پر بیا منظمېدو او فعالیت یې سترګې پټې کړې دي، خو امنیتي ادارې وایي دوی د وسلوالو پر ضد بې توپیر عملیاتو ته ژمن دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال لوی تاسې غوږی د خیبر ضلع د پولیسو د کمیټې مشر وایي د دوی پولیس سرتیری چې په نورو بندوبستي ضلعو کې د اضافي کار لپاره ګمارل شوي باید بیرته خپل خیبر ته ولیږل شي او معطل شوي هغه دې بیرته بحال شي. جهانگیر خان افریدی دا څرګندونه دی د جنورۍ پر شپږمه مشال لوی ته وکړي. د حکومت ته هغه ژمنې وریادې کړي چې په خبرې د قبایلي ضلعو په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډېدلو پر وخت یې له پولیسو سره کړي وي. د زیاته کړه که غوښتنې ونه منل شوې نو د جنورۍ پر لسمه د پیلیدونکو پولیو کمپاین به کاټ وکړي او هم به راتلونکو انتخاباتو کې ډیوټي ونکړي. پل پلو د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر خان وای د پولیسو د کمیټې غونډې لوړپورو چارواکو سره شریکې کړې دي او هیله لري چې د دوی غوښتنې به ومنل شي. نور تفصیل فراز شینواری راکوي.
د قبایلي ضلعو د موجوده پولیسو کمیټې د خیبر ضلع مشر جهانگیر خان اپریدی وایي چې دوی سره د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې اورګډېدو په وخت کومې وعدې شوې وي په کار د هغه پوره کړل شي او د دوی غوښتنې دې ومنل شي.
چې کوم اف آر پی یا سی ټی ډی یا سپیشل برانچ لا کوم کسان ورکړي دا شفټینګ یې کړی چې دا ته 10 تاریخ پورې واپس نه کی و دا کومې چې تنخواګانې بندي په اف آر پی کې سی ټی ډی کې سپیشل برانچ کې داغه او کوم چې سسپینډ دی او شوکاز نوټس دی او ډیسمس کړي دي پونداغه خبرو کې چې دا 10 تاریخ پورې بحال نه کی نو موږ چې کوم دی د پولیو نام بایکاټ وی د الیکشن نام بایکاټ وی څومره قربانې چې نورو فرصونو ورکړي داغه
د خیبر ضلع د پولیسو یو بل مشر مظهر خان وایي چې په کار ده د خیبر پښتونخوا بندوبستي ضلعو په څیر د پولیسو رولز لاندې برابر حیثیت ورکړل شي.
چې موږ سره کومې وعدې شوې چې تاسو به پولیس له رنګ ټو رنګ چې کوم دی واوړئ نو هغه تر اوسه پورې چې کوم دی دا وعدې د موږ سره پوره نه کړې. خو موږ له رنګونه چې کوم دی راکړ موږ ورته چې دې له قانوني شکل ورکړی وزیر اعلی صاحب موږ سره وعده کړې چې کوي دا نه پویږي چې ولې دا تر اوسه پورې کوم دی دا د موږ نوټیفیکیشن دی ولې نه جاری کړي.
د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر خان مشال ریډیو ته ویلي چې د خیبر ضلع د پولیسو غوښتنې ډی پی او سلیم کلاچی ته رسیدلی او دا به لوړپوړو چارواکو سره شریکې کړل شي. دوی زیاته کړه چې ښایي پولیس د جنوري په لسمه نیټه خپل احتجاج وځنډوي او ماشومانو ته د پولیو یا ګزند ضد ویکسین وچولو را روان کمپین بدلون لاندې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوه او دې سره د پخوانی فاټا خاصدارو لیویزو حیثیت هم ختم کړل شو او د پولیسو حیثیت ورکړل شو. د پخوانی فاټا یعنی موجوده قبایلي ضلعو کې د پولیسو شمیره سباندې 28,000 نفر ده. د خیبر ضلع پولیسو له دفتره ترلاسه شو معلوماتو له مخې په خیبر او نورو قبایلي ضلعو کې په مرحله وار توګه د مختلفو تربیتونو ورکولو نه پس په زرګونه پخوانی خاصدار او لیوی ځواک کسان پولیسو کې شامل کړل شوي او ځینې پکې سپیشل برانچ، سی ټی ډی او نورو څانګو کې هم ګمارل شوي او پر روان وخت کې بعد دوی مراعات او حیثیت د بندوبستي ضلعو پولیسو سره برابر کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ته تاسې غوږی. د بر جنوبی وزیرستان لپاره د پاکستان د انتخاباتو کمیشن یو چارواکي محمد بلال وای د دې ضلع د قومي اسمبلۍ د یو او د صوبایي اسمبلۍ د دوو چوکو د ټاکنو لپاره یې انتظامات بشپړ کړي دي. نوموړي د جنوري پر شپږمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د جنوبی وزیرستان پر خلکو غږ وکړ چې د فروری پر اتمه خپل آئینی حق پوره او رای وکاروي. بلخوا له دې ضلع نه د قومي اسمبلۍ لپاره د پخواني پارلماني غړي علي بزیر او د صوبایي اسمبلۍ لپاره د عالمزیب مسعود د نوماندۍ کاغذونه مسترد شوي. دا دواړه د پښتون ژغورن غورځنګ مخکښان دي. مسعود وای د کاغذونو یې ردېدو پر ضد عدالت ته تللی دی. تفصیل اشتاک مسعود راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع انتخاباتی کمیشن مشر مشال ریډیو ته ویلی دی چې د قومي اسمبلی 1/6 NA 244 او د صوبایي اسمبلی 2/6 PK 109 PK 110 LASBANE 110 کسانو کاغذونه جمع کړي دي او دا وخت د انتخاباتي د پورا کیمه مرحله روانه ده. د انتخاباتي کمیشن مشر محمد بلال په دغه براکشه ویایي
فیصلہ
سویلی وزیرستان دو ضلعوں قومی اسمبلی 1/6 NA 244 بنے دلی وزیر و عالمزیب ماسد کاغذ پس وجہ رد کڑی شوی دی. عالمزیب ماسد پدگی براکش وی آئی
سکروٹنی ریز وا هغه ریز چې دنا څه اعتراض نه و پشه او چې کله لیست جاری شو په هغه شریبجا نوم نه و چې کله په سبو باندې دې نه وضاحت و غوښتي چې په کوم بنیاد میرا کاغذ مسرد شوی دي. هغه شی لیکلي دغه وی چې دغه کار باندې اف آی آر نه دي، د مقدمې دي او هغه مقدمې چې کوم وی هو پښ د میرا ضمانتي نه راشته وی دي. هغه مقدمې د دغه دي چې د وطن خبر هم کړی دوی چې تم دا سوا چې د خلکو مسله وا په شمه چې تر را کړی و په در نوې دي اف آی آر کړی و. هغه مقدمې دي د هډر وړي وی چې دغه مقدمې په بنیاد باندې دغه چې باندې مسترد هغه بالکل یو غیر قانونی عمل وو. نو کتاب د میډیا بیا عدالت تللی او یې پورې او تام تاریخ رو کړی دی. نو تام تاریخ باندې بیا میډیا وکیلون بحث کوي او امید دی چې د میډیا کاغذ واپس وکست شي.
د سویلی وزیرستان انتخاباتي کمیشن مشر محمد بلال ویایي چې د رتلین کې میاشت فبروري او تمه انتخابات د پورا تیاری پیرا کړی دی.
جنوبی وزیرستان حوالے بالکل تیاری بالکل کمپلیٹ دا موئن کنٹرول میٹیریل غلے ہو 8 فروری کے بالکل الیکشن دا جی دا ریکویسٹ کوم ساؤتھ وزیرستان پروال عوام دا دا مہربانی ہو کا جی 8 تاریخ پورے دا انشاءاللہ تاسو بیا ووٹ واچ وی دعا پانا تاسو ته ملوئے گی. یو شین دا نیشنل دا پارا قومی اسمبلی دا پارا یو سپین وی صوبہ اسمبلی دا پارا دا ټول تا دا ریکویسٹ دا درخواست دا مہربانی ہو کا دا قوم دا پارا ملک دا پارا دا بیا ووٹ بیا کاسٹ کئی.
د سویلی وزیرستان دوی ضلع او تلاکا او تا اتیا زرا شپې شاوا 15 ووټرون وو. د روتین کې میاشت د فبروري په تما د انتخابات په ورځ وو د خپل ووټ حق استعمالوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو غواړئ په بلوچستان کې ځینې سیاسي ګوندونو میرمنې کاندیدانې شکایت لري چې په هم انتخاباتو کې د هغه سیمو ټکټونه ورکوي چېرته چې د هغه سیاسي ګوند پلویان او ووټرانو شمیر پکې کم وي. بلخوا د خزو حقوقو لپاره فعالان دا یو غیر جمهوری عمل بولی او غوښتنه کوي چې باید سیاسي ګوندونه د تپام لرنو کې دا ټاکنو له قانون سره سم باید هر سیاسي ګوند د انتخاباتو لپاره د ټیکټونو په ویش کې 15% میرمنو ته ورکړي. نور تفصیل ایوب ترین راکبي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې د زیاتره سیاسي جماعتو لخوا د شذو لپاره پر ځانګړې شوې 15% کوټه یا برخه باندې و شذینه کاندیدانو ته ټیکټان ورکول شوې دي. خو په دوی کې زیاتره ته پر هغه الکو باندې په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو په خاطر ټیکټان ورکول شوې دي، چیرې چې د یادو سیاسي جماعتو پلویان یا وټران نسته او کستانو بیا لږ دي، چې له امله پر یادو چوکیانو د میرمنو کاندیدانو لپاره د بریالیتوب امکانات ډېر کم شودل سوي دي. په دې ترڅ کې د مشال لیډو سره په خبرو کې د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د صوبایي کمیټې غړي میرمن سنا دورانی وویل
په بلوچستان کې دا روایت عام دی، پولیټیکل پارټیان په ذهني طور باندې دا سوچ وایي چې زنانو کې پولیټیکل
بلوچستان مشر علاءالدین خلجی وای چدی پدیترچ کی د سیاسی جماعتو سره ډیر کار کړی دی، چې له امله د صوبې په ځینو برخو کې هلته وشځینه کاندیدانو ته ټیکټان ورکول شوي دي، چیرې چې د میرمنو خپل کورونه شته.
اول هم یو چارټر ډیمانډ پیش کړی و د سیاسي پارټیانو لپاره چې هغه په دې باندې یو عمل درآمد وکړي او هغه زنانو ته ټیکټان چې دوی ورکوي په جرنل نشستانو لپاره، هغه جرنل نشستونه چې دي هغه باندې دوی هلته ټیکټ ورکوي چې هلته د دې حلقه احبابي د دې سره سره باید چې دا د ګټنګو چانسز د دې هلته وي. که دا نم وګټي کم از کم دونی ووټ خدا واخی چې دا د یو نارینه سره په مقابله کې په یو شل لیول راسي، نو سبا دا ونه وایي چې یار زنانو ته څوک ووټ نه ورکي او موږ په دې باندې په جنرال نشستانو باندې دینه درو. چیر ادوار کې موږ صدا راغو سو، لیکن دا واري کې صدا سي زنانې مختراله چې اغه ته اغه علاقې ورکړل چې کم هغه د حلقه احباب او هغه باندې موږ خوشاله یو.
شاغل خلجی غشتنه وکړه چې په اسمبلیانو کې د شوزو لپاره پر ځنګړ سو چوکیانو تر دوه واره زیات وایوي میرمن ته ټیکټ نه ورکول کیږي. دا ډول به وزیاتو میرمنو ته د پارلماني سیاست کولو موقع په لاس ورسي. دلته ډېری کارپوهان د دې پړه پر انتخابي کمیشن وراړوي او وایي چې انتخابي کمیشن پر دې سترګې پټ کړي. په دې ترڅ کې د کوټې نامتو خبریال وطنیار خلجی زیاته کړه چې انتخابي کمیشن دې سیاسي جماعتونه پابند کړي، چیرې ووټ زیات وي نو هلته دې وشځینه کاندیدانو ته ټیکټان ورکوي.
ډېر غفلت دی ګوره، دا یو 5% پولیټیکل پارټي سی هغه په الیکشن کې ساخي. قانون دا دی سی هغه به په دې کې 15% زنانې سکمې دي هغه به درې په لبد مرغه زنانو سره پولیټیکل پارټي سکم دي هغه زیاتوب دا کوي چې زنانې په هر ځای کې ودري چیرې دغه پولیټیکل پارټي یو درزن ووټ هم نه وي. او په کار دي سي الیکشن کمیشن پولیټیکل پارټیانو سره په دې معاملې باندې کښېني او هغه د دې پابند کی چې په کوم ځای کې د دوی ووټ بینک زیات وی او باید سی التا زنانی امیدواری ستودری.
په دې اړه مشکل په کوټه کې د الیکشن کمیشن د ویان نه محمد سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې دا هر سیاسي جماعت خپل حق دی چې پر کوم سیټ یا چوکۍ کومه میرمن د کاندید په توګه نوموي یا ټکټ ورکوي، ځکه چې د نوموړي په خبره د الیکشن کمیشن په قانون کې دا نه دی ویل سوي چې شذینه کاندیدان به هرومرو پر هغه چوکۍ درول کیږي چیرې چې دا غو سیاسي جماعت زیات ووټ ولري. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې قومي اسمبلی په کال 2018 کې د یو قرارداد د لارې پریکړه کړې وه چې هر سیاسي جماعت به په عامو ټاکنو کې د ګوند و شذینه غړو ته په سلو کې پر 15 چوکیو نیغ په نیغه په انتخابات کې د برخې اخیستلو په خاطر ټکټ ورکوي. د دې ترڅنګ د شوزو لپاره په قومي او صوبایي اسمبلیانو کې د ځانګړو چوکیانو 3% برخه جلا ده، چې له امله د بیلابیلو سیاسي جماعتو لخوا د بلوچستان څخه د قومي اسمبلی د 3 ځانګړو چوکیو لپاره 12 ښځینه کاندیدانې او د صوبایي اسمبلی د 12 ځانګړو چوکیانو لپاره 450 میرمنې کاندیدانې و مخته راغلي دي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د ووټرانو شمېره 350,000 ده. په دې کې 1.5 لک نارینه او 2.5 لک ښځینه وټرانی یا رای ورکوونکي شامل دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
مشال رادیو تاسو وګورئ د رواني غړې نمای برخې ته راورسېدو. تاسو ته به یو څو خبرونو مهمه برخې وم دغه وروسته به بیا د اونیز خبرونه تاندې هلی در خبرو خو یو څو خبرونو مهمه برخې ته وایم. د خیبر پختونخوا په کورم کې نامعلومه وسوالو پر مسافر وړونکو گاډو په ډزو کې څلور تنه وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د کوزي کورمې د سادې په تاڼه کې چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال رادیو ته وویل دا کسان نن په دوو جلا جلا پیخو کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د دوی په وینا وسلوالو لومړی د سدي پلته نږدې په مرکزي لار له پاړچنار په لور روان موټر ډزې بکړي چې ورپسې یو بل مسافر وونکي بس هم ډزې بکړي. د دې حمله ذمہواري چا نه ده منلې. په کورمه کې په دې رسو کې پر مسافر وونکو گاډو د ډزو پیخي زیاتې شوي دي. ټاکل شوی د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن نن د افغانستان له واکمنو طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته لاړ شي. دا خبره د دې ګوند ویان اسلم غوري پرون پاکستاني رسنیو ته په لیګلی یو بیان کې کړي. هغه زیاته کړې چې د مولانا فضل الرحمن د سفر مخه د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ ترنګلتیا کمول دي. بل لوري ته طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم نن پر ایکس پاڼه لیکلي دي چې مولانا فضل الرحمن به نن یو پلاوی سره کابل ته لاړ شي. او د بر جنوبي ورستان لپاره د انتخاباتو کمیشن او چارواکي وای چې د دې ځلې د قومي اسمبلی د یو او صوبایي اسمبلی د دوه چوکو لپاره د انتخاباتو لپاره تیاری بشپړې کړې دي. نو موږ پر مشالې ته چې ځلې ریټرننګ افسرانو د دې لپاره د ځینو نوماندانو کاغذونه هم مسترد کړي دي. د دې په خبر د علي وزیر او عالم زیب مسعود په نمونو کاندیدان د نوماندي کاغذونه یې عدالت ته تللي دي. او اوس لږمن سره سم درته ونیز خبرونه د خزو لپاره دا ځانګړي خبرونه ده. تاندهلي د خبرونې قربانه فرخنده اسد ده. نورازي چې د دې ونې تاندهلي خبرونه ته وښو.
تاندهلي د پښتنو خزو لپاره د مشال ریډیو ونیز خبرونه. دا تان دی هلی پروگرام دی او زه فرخنده اسد پکې ستاسو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د پښتو ادب پر یو لسی رنگ ټپا او د دې د پښتنې مېرمنې سره پر تړاو خبرې کوو. را سره اوسئ. ورکشې طبیبا بے ترتیبا زړې مې نه دی تیار غم مې زړې وینا. اوریدونکو ټپا د پښتو شاعرۍ یو تر ټولو زوړ صنف ګڼل کیږي. دا زیات ولسی رنگ لري. شاعران او لیکوالان وایي د ټپې د پیل وخت نه دی معلوم خو پکې د ژوند د هرې مسلې او د هر دور عکس لیدل کیږي. شاعران او لیکوالان وای د پښتو ټپې تعلق له پښتنو مرمنو سره هم زیات خودل کیږي. او ځینې بیا وای چې ټپه خو په اصل کې د یوې پښتني د زړه اواز دی. نو نن به هم پر دې باندې تاسو ته معلومات درکوم. لیکوال لیکواله او شاعره ډاکټر سلما شاهین چې سناسه 15 زره ټپی راټول کړی دی وای د دې د معلوماتو او سیړنو لمخې 50% ټپی چې دی راټول کړی د خزو لخلې ویل شوی دی. نو موري وای ټپا په پښتنو کې دومره مقبول ده چې کله دې د ټپو راټولولو کمپاین پیل ک نو د عوامي نېشنل ګوند هغه وخت مشر خان عبدالولي خان ورته له 900 نه زیات ټپی ډالۍ کړې چې هغه په خپل راټولې کړې او خوندې کړې وي.
کدا چې 35,000 کلیکشن دی دغه زه پورو پیکین سره چې دټولی ماته یاد دي او دټولی د خزو د خپلې دي او د جوړ کړې مو خزو دي او 85% د دې ټاپو خزو جوړ کړې. نو ما ته بیا سایکولوژیکل داس چلو شو چې هغه کې ته خزو د میزریس چې پکې رااله لکه اوس خزو خو لکه د مینې محبت اظهار او د کلو کولینې شي سوسایټي درته پته دي چې ته په شعر کې کړې دي چې لکه د دې ټپی بدل تر نه شي پیدا کولې چې اول مې نوې اوس ویم او په زړه مې تورې وي ڈن شو اس سے مرم دا بالکل بہ حقیقت کدا سی چا خزی بٹی وی شیوی او اپ شیوی پر یو دا ملا وی دو زر یہ نی یو بل تکتل نی دا ٹھڑو کسے نیچرل جذبو تا اغا دغل گو لگا کت غنون لگو لگو پختانو کشتا لکا پردی خد سائی کی دا لکا یو خزا کو پاس سوری گو تورو یا خوخ دا ڈاکٹر یا خوخ دا سبل سے خوخ دے کو اغا وی جما سڑے خوخ تا نمدہ کسا خراب دا تنو ای پا وجہ دا ٹھولی خزی شائرانی شیوی دیو اس کو خید مو کشتا ایڈوکیٹڈ مورا پلار دیو بچی مخی ترا ازینو دغه مو کېشتا. نو بس هغه زمانه و شاید چې مزق ز پخپله کنټرولینګ پاور آی تھنک چې زما وزیا
ډاکټر سلما شاهین چې د نور لسونا زیات د پښتو د نظم او نثر کتابونه لیکلي وای د پښتو ادب د دې صنف یعنی ټپو سره یې مینا لرله نو ځکه یې د دې د راټولولو کار تر سره
کړ. په کومه د کار وشت کوم کار چې شکر کی پې کې کار په سنجیده په دې کې دا بیا موږ اډورټیزمنټو کو په دې سال کے پخمارون کے حکم پختنو زان د پارا خپل زان خوشالی د پارا ٹپی کلیکشن کرا کڑی نو ائی دی مترا کنے پدی کڈی نو مایا خلکو بلکہ ولی خان ذاتی ما تخپل کلیکشن را کڑو نہ سو ٹپی اغزان ل پجیلو نو کی کتابون نو راغشتی ولی کلی وی اغی را کڑو بیا عبد الرؤف نو شیری وی د کیمسٹری پروفیسر او اغه ما ته ډیر زیات را کړی. عبد الرؤف شاه غریب آبادی او اس سکال روزان د خلک جمع کی داس کنا سما یو زو کو دی ٹپو سندر مندر سره
اوریدونکو د نن سبا د حالاتو لوجی زینې داسې ټپې هم مخې ته راغلي لکه موري پښتون لمی ورنکی پردی جنگونه په سر اخلي مړ بشي د واک په نوم د پښتنو خزو د سیاسي کلتوري او ادبي غورزنګ یو مشره لایبا یوسفزی وای په ټپه کې خزو د خپل ژوند مسلې غم او خوشحالي بیان کړی دا.
خبر ہے شکل دیو خادو کی بدی چپل کے راغون دے شو تمبل دے وپن دا ٹپی دے دا ٹپ چ کمال جوڑ شو دے دی اصل محرک جدی شاہ تے کم دے گا پختنی خزی دی نو دے چ کم سن نشائیں چ کم ڈائریکٹر دا پختو پ ٹپی کتاب ہن نکل دے اوی ہن دے تک وجوہات نکل دی چ دے پختنو ٹپی کی تی دی دا پختنو زنانہ ای خزی دی کم دے ایجاد تے اوی جوڑ کر دی ٹپی دا سی دی خود بد گزر کے ہم جنہ کو بری با لکه چې څنګه به دا یو میسج په تور باندې استعمالي دي موږ ته زم را پسې راشه نو په منګي کې پراټه راول نو دا وخت یو میسج یو ته فوق دی یو بل ته یو پیغام غونته به هم ورکو یو بل سره به هم راځي هم کولا خپل وخت هم تیرو
او لایبه تاسو دا ځینې ډېره ښایسته ټپې یاد کړې کنه دي کې ځینې بیا داسې هم دي چې لکه د پښتنو ښځو هغه ټولنیزې مسلې یا کورنۍ مسلې هم بیانوي لکه یوه ده کنه چې زما به دادا ته وایه خوشاله نه یم د ناکامه ناسته یم نو دا دا رنګ پکې بیا تاسو څومره وینئ
او دا ټول چې کوم دننه احساسات چې کوم باغی مې سوال دا غي اظهار مې پکې کوو لکه خو اندي چې کینی رونه ستای خو چې کینی په دې بل ډول کوي نه دا هغه احساسات دي چې په ستنو خو د مېرمنو چې مونږ غلې دې خپل رونه سره اکثر او مې چې کوم خپل ځامن سره ډېر محبت کی او بیا مونږ کتلې چې رونه یا نارینه چې کوم دې په هغه ډول باندې خپل خویند سره اغمره مخلص یا غنی د کسوره کې په خپل کمره سم چې روډ به کتل کو نو کور به په بدل کې ورک افلار او روډ ولې کې دغه په بدل کې دا هغه احساسات چې دننه هغه کمی چې دې مې ذکر دې په خپل ژوند کې او هغه بندیز چې دې په ځان باندې کم ما ذکر دې هغه دغه اظهار دې په سونه سره طریقې باندې ټپو په شکل کې کړې دې ته بل لار نه و دې ته دغه یو لار و دې خپل ټپو کې چې کم دې د خپل غمونه راوشماري لکه یو دې یو په د عثمانه سم یاد هم ده او خوشاله خپل خپقان نه خوشاله ټولنیز ژوند کې چې زه خوشاله نه یم خو زه تا دیرات غمه په خندا دې تیروم لکه دې اظهار کو نه کوم خو ما ته پته چې زما په ژوند باندې څه تیریږي هغه په سر کور کرے کې پلار کور کرے چې څنګه دا ژوند تیریږي نو اکثر هغه خو به تاسو ته پته چې پښتنو خو ته دغه شانتي خبرې کیږي بل کور ته ځینې داغه نه بس کوي نه مونږ راغوندو مطلب دا سوچ نه چې واپس پدې کور ته راځي یو کې چلدار کیسه حالات دي او زیاتر بده چې خو د نړۍ ژوند کې د خو چې کم دی په ژوند کې ډېر مشکلات وي
دا تان دی هلی پروگرام دیو تاسو مشال ریڈیو ته غږی محفل یې ټول پرنا واخست چې د سروټی کې پوربل وسلیدنه لیکوالا او شاعره حسینا ګل تنها وای ټپا په پښتو ادب کې د پښتنو مېرمنو میراث دی
پښتو ټپا چې څنګه په هر دور کې د پښتني زنانه د زړه خبره کوي د داغې د جذباتو خیال ساتلې د داغې د جذباتو خبرې کوي د داغې د غمونو د خوشحالو خبرې کوي دا نو پښتو ټپا چې کوم ده نو هغه کې دا ټول مطالب او دا ټول مزامین په ډیر یو منظم ډول کې چې دوا مختصر مصری دی خو لکه ډیر منظم ول باندې هغه چې دنیا رنګښتي شي دا چې دغه دنیا هر زنانه هر پښتنه زنانه د خپل زړه یو دنیا غني د خپل جذبات یو دنیا غني د خپل ژوند یو تصویر هغه ته په دغه ټپه کې ښکاری نو زما په خیال چې د اولسي ادب چې دغه سنت کم دی نو دا یو ډیر زیات مور پټ په دغه حواله سره چې د پښتو لکه پښتنه مرمن چې کوم ده نو هغه په اصلي معنی کې خپل یو
په 2015 کال کې د کوټي پښتو نړیوال سیمینار ته سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک د خپلې مقالې د وړاندې کولو پر وخت ویلی وو چې ټپا د پښتو ادب سپیشلټوب او معصومیت څرګندوي. افراسیاب خټک هغه سیمینار ته خپل یو مقاله وړاندې کړې وه چې تاسو ته یو وړوکی کلیپ دروړو.
ٹپا سنسکرت کی باطنی اندرونی داخلی باطنی سوز بداس کبھی اور پختو کی ٹپ زخم کبھی ٹپی زخمی کبھی یعنی ٹپ ٹپا
اوریدن کو زینے دا سے ٹپے ہم چھ تاریخ لری یا ترشا یا وکی سبھی لک چھوائی
باچا خان بیا بیا د جیل راغ نو زما لالے لالے د چار سدی نن راضی نہ وای
د دغه پښتو ټپې په اړه پروفیسر ارشاد پختون چې په پښتو ادب کې لوړې ستکړې کړي مشال ریډیو ته وایي
دا ټپ چې کوم ده په دغه معنی باندې را عام ده چې باچا خان بار بار جیل ته تللی دی
او کله چې د باچا خان نوم راشي نو د انجمن اصلاح افاغ نو د خدای خدمتګار تحریک نوم یاد پښتنو د ازادۍ د پیرنګي خلاف چې کومه مبارزه ده دغه ټول سيزونه زموږ مخې ته راشي نو په دغه چې کوم تحریک او کوم غورزنګ د پښتنو په دغه کې د ډیرو خلکو لالی او د ډیرو خلکو بچیو پکې د ډیرو خلکو پلارانو پکې په دغه تحریک کې چې کوم دي شامل او خزم چې کوم دی هغه پکې ډیر زیات شامل و ځکه چې باچا خان د خزې د ازادۍ ډیر زیات علمبردار او باچا خان ډیر تاریخي خبره دام کوي چې را خزې له موږ حق نشور کولای بلکې خزه بخپل حق په دې ټولنه کې چې کوم دی هغه بخپل باندې اخلي نو دا وطن خو قدم په قدم قصه ده قدم په قدم باندې چې کوم دی انقلابونه دي قدم په قدم چې کوم دی دلته یو داستانونه چې کوم دی هغه جوړ شوی پښتون وټول تون د داستانونو وطن دی نو په دغه کې ډیر بشمیره خودي خدمتګار موږ خبري دغه تحریک نه چیرې پای کې بشمیره داسي خودی خدمتگارو چې اغوی خپل ځانونه چکم دې دغه تحریک د پاره ور کړیو نو پدای کې باچا خان او بار بار جیل ته تللی دی بیراغلی دی سو وخت تیر کړی دی به چکم دې تللی دی پدې کې زیات خلک داسې خودی خدمتگار چې اغوی د خپل مبارزې نه په شا کې دل نو د خپل خبرې نه په شا کې دل د خپل خاورې چې کوم داوت د اغین نه په شا کې دل نو اغه وخت خو انګریز استعمار یو ظالم جابر اغوی چې کوم دې یعنی په دې دوران کې ډیر زیات د خلکو لالی دا هغه چې کوم دی وجل شویم دی او پکې چې کوم نیمړ شویم دی نو مطلب دا چې پښتنې پیغلی دا هغه اظهار په دې شکل کې کړی دی چې را باچا خان چې د دې تحریک سره زرغنه دی د دې مشر دی سرخیل دی هغه چې کوم دی یعنی د جیل نراله او زمال علي چې کوم دی هغه د جیل نه چې کوم دی یعنی د مخبرین زین خلک دا مو چې را په دې کې چې زمال علي د مخبرین ناراضی نه زین خلک دا مو چې زمال علي د چرسدین ناراضی نه په مختلفو جیلونو کې وځي چرسدنه و
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ
تاندي هيلي
تاندي هيلي
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت کې نه ټول مېرمن را کړی
15 سال زما د وادو شو سو وو اته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی دا زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماجی کال کې دا و کوم د خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کوي
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبی او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
اوریدونکو مونږ په دې پروګرام کې د پښتو ټپي او د پښتني مرمنې سره د دې په تړاو تاسو ته معلومات درکو سترګو مې غم زړګي ته پیخ کړو نور یې د باس په شان ګنډلې ګرځوم اوریدونکو ما په دې اړه د لیکوالې او شاعرې کلثوم زیب سره هم خبرې کړې دي کلثوم زیب وایي ټپه پښتنو مېرمنو روزمره کارونو پر وخت ویلې ده له میچن سره ویلې په پټو کې د کار پر وخت هم ویلې چې دغه د یوې پښتنې د ژوند حالات هم بیانوي
ما خو چې سوره علم دی او ما زده کړه کړې ده یا زه ګورم که نه نو دا ریلې شوي دي چې ټپه چې ده نو د دوو مصرو یو شعر لرم ورته ویلی شو دا د پښتو ژبې ولسي شاعري چې ده د هغې زوړ سینس دی نو وایي چې ټپه ورته ځکه وایي چې دا په اوچت اواز ویلی شي نو چې اواز څومره اوچت شي نو اواز ټپ شي په دې خیال کړي دغې نه د دې مصري یا مونږ چې ورته څه ووایو نو د دې نوم ټپه شو او په یو ټپه کې لکه اوس مونږ یو ټپه را وه جانان په هیڅ نه رضا کیږي د دروغجن ملا دې ورکشي تاویزونه نو تاسو وګورئ دا په ځان کې یو کیسه ده د دې په شا باندې یا دې کې یو پیغام دی که دا چې سپوږمې ګړنګ وه راخیږه یار مې د ګلو لو کوي ګوتی ری دی نو چې ګل دی نو ګوتی ری دی او پیار ده تا هم ښځې ویلې ده هغه بله ده نو هم ښځې ویلې ده که دا ده نو د دې مطلب دا دی چې دا ښځې ویلې ده چې د ګلو لو کوي او ګوتی ری دی نو تیار ده یا د ماښام تورګمې ده نه تره اوخېږه چې رڼا شي چې د یار ګوتې مې بچي که نه نو دا هم دی کې هم زنانه ده یا بیا جانان زما زه د جانان یم که په بازار مې خرڅوي ورسره ځمه نو دې کې هم یو تاریخ دی چې دومره اعتماد دی د هغې په خپل مین باندې چې هغې په پټو سترګو روانه ده، هغې ته دا احساس نه کېږي چې ګینې ما سره به چل وشي، یا ما ته خطره ده، یا زما وجود بني، یا زما سر به پکې ورک شي.
کلثوم زید دا هم وایي له ټپي دا څرګندېږي چې پښتنو ښځو به پخوا کوم کوم کارونه کول، او په هغه وخت کې په ټولنه کې له کومو مشکلاتو یا کړاوونو سره مخ وې.
ښځینه ته وګوري نو د ښځینه کار کروندو ښځې شروع کړي ده، چې د ښځې په ټپه کې موږ ویلې شو چې ټپه رااله ورو ورو چې څومره مخکې کېده، لکه ټپه ښځې مې جن سره ویلې ده، ټپه ښځې په ځمکه کې چې کله کروند کار کرونده کولا یا ریبلې کول یا یوې کولا خبر قدرتی
اوریدن کو ما پدیڑا د ننګرهار نه د واک تحریک ته وی غړي سهیلا مومن سره هم خبرې کړې دي. نو موري د پښتو ټپي او د پښتني میرمنې سره په تړاو راتوای
لنډۍ د پښتني ټولنې په شفاهي ادب کې هغه ولسی شعر دی چې داغي شاعر معلوم نه دی. هغه ځانګړنی چې پښتو لنډۍ لري هغه په نورو شعري فرمونو کې نشته. د لنډۍ لومړی نیم بیتی نه او دویم نیم بیتی دیاللس سېلابه وي. لنډۍ د پښتو ادبیاتو ډېر لرغونی برخه ګڼل کیږي.
اوریدونکو ټپې ته لنډۍ هم وایي. سهیلا مومند وایي چې لنډۍ یا ټپه د پښتو د کلتوري ژوند عکاسي کوي. نوموړي وړاندې وایي
دا چې لنډۍ زیاتره د ښځینه لخوا ویل شوي دي، نو په لنډیو کې د ښځو ونډه او رول ډېر څرګند دی. لکه څنګه چې یوه لرغونې لنډۍ ده، که په میوند کې شهید نه شوې، خدای ګلالیه بې ننګۍ ته دې ساتینه. د ملالۍ دې لنډۍ د پښتنو د بریالیتوب سبب شوه. یعنی دغې لنډۍ په پښتو زلمیانو کې هغه جذبات او ولولې راوپارولي چې د سرخیندنې په روحیه کې غلیم مات کړ. سپوږمیا سر و خراخیژه، یار مې د ګلو لو کوي ګوتی ریبینه، اوبه د هر ګودر خوږې دي، جانانه ستا د پاره کوز ګودر ته ځمه. په دې لنډۍ کې یوه پښتنه جلۍ د خپل جانان د دیدن لپاره په ځان تکلیف مني او کوز ګودر ته اوبه پسې ځي. نو د پښتنو په قول یو تیر او دوه ښکاره کول. لنډۍ ته ځکه لنډۍ وایي چې د سیلابونو له مخې لنډه او د معنا له پلوه ډېره اوږده او غښتلې وي. لنډۍ د پښتون کلتور بېلابېلو رنګونو رڼا او رنګینه هنداره ده.
ما په دې اړه د لیکوال او شاعر حضرت زبیر زبیر سره هم خبرې کړې دي. حضرت زبیر چې په خپلې هم سناسه دوه نیم سوه ټپې لیکلې دي، وایي لا هم ځینې ډېرې پخوانۍ او زړې ټپې تس نس پرتې دي او ډېرو مشرانو ښځو ته یاد دي، نو باید چې د دغو پر محفوظولو زیات کار وشي.
زما په مخ لاړې را ټوکه کمې دنن جنگ بوله پشا خوړلی وینا اوس د جنگ د حالاتو په حواله باندې چې دغه ټپه ده نو په دې کښې د خپل غیرت د خپل ننګ څومره ښکلي مضمون بیان شوی دی. نو د ټپې مصري لومړۍ مصره به نهه چپي یا نهه سیلاب وي او دویمه مصره به یې دیارلس چپي یا دیارلس سیلاب وي او په دې کښې به چې کوم ټکي کوم لفظونه مونږ استعمالوو نو هغه به ډېر ساده د عام روزمره ژبې او د هغې داسې ساده والي دا د هغه به اسانه ژبه چې په هغې باندې به لوی واړه ماشومان نارینه زنانه ټول پوهېږي او په هغې باندې به اثر کوي.
او زبیر صاحب په ټپه کښې د پښتنو ښځو د ژوند کومې کومې مسلې بیان شوې دي په دې اړه راته لږ تفصیل راکړي.
پخوانۍ یا د ډېرې زمانې شور سیند پورته ویلي شو په دې کښې د ژوند ټول حالات واقعات چې کوم دي نو هغه یوه مېرمن ډېر په اسانه باندې ژیولی شي د هغې په ژوند کښې چې څومره هم که د غم ورځې شپې راغلي دي او که د ښادۍ ورځې شپې راغلي دي که د کار کسب که د کار کاروان دي په کور کښې څه ماته ګوډه کوي څه کار کوي نو هم هغې د خپلو جذباتو د اظهار د څرګندولو دپاره د ټپې نه کار اخېستی دي او د خپل زړه هغه خوږ اواز یې په ټپه کښې بیان کړی دي. او بله ده چې کله مونږ ګورو نو پښتنې مېرمنې چې کوم دي نو د هغې جذبه ډېر ریښتونی ښکلي او نازک د خپل زړه اواز یې چې کوم دي نو هغې ټپې ته سپارلې دي که هغه بېچن ته ناسته ده نو هم ټپه یې کړې ده که خپل ځان یادوي ځان ستایي نو هم دا ټپه کوي چې په سر مې چچ کمسې پرتې دي په سر مې چچ کمسې پرتې دي ور لاندې مشه د نامړ سړي لاسونه یا که د وطن په حواله باندې خبره کوي نو که د ظلمو نه پوره نه شوه ګرانه وطنه جینکۍ به دې ساتينه او هغې که د جنګ په میدان کښې دي که په کور کښې دننه دي که په ټوټي کښې دي که په لاره کوڅه کښې دي که په خپل تعلقاتو کښې چې څه د غوی نو هغې د ټپې شکل یې ورکړې ټپه یې چې کوم دي نو د خپل زړه د اظهار دپاره بیان کړی ده.
یم خړ پښتون خړ مې ژوندون د خړو جامو کښې په فردوس جنت زما.
اوریدونکو د دې اونۍ په خپرونه کې مو د پښتو ادب پر ولسي رنګ ټپه تاسو ته معلومات درکول. اوس زه فرخنده اسد له تاسو اجازت غواړم. د خدای په امان.
ಸರ ತುಮ್ರ ಮಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾ ಸರ ತುಮ್ರ ಮಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಓ ಸಮ ಸಾಫರ್ ದಬಲ್ ವತನ್ ಸಬಾಬ ಸಮ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಚಶ್ಮಾಲಿ ಸನಮ
ಕಪಲ್ ವತನ್ ಕೆ ಪೇದಾ ನಾಶ
ಹರ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಹರವಾ ಬಾಬಾ
ಕಪಲ್ ವತನ್ ಕೆ ಪೇದಾ ನಾಶ
ಹರ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಹರವಾ ಬಾಬಾ
ದನ್ ಆರೆಂಜ್ ಕುಲ ನಿಂದರ್ ಹಾರ್ ನ ಪದಾರ್ ಸಮ
ಹರ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಹರವಾ ಬಾಬಾ ರಾವಣ ವಚ್ಚಶ್ವಾನೆ ಸನಮ
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
خیر مټوله ولې خوچ تویرا سرا اسمه نه مونتله خوچ تویرا سرا